بسم الله الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ.
محترم اوریدونکو، د دیخ پرونې په پیل کې د جواد پناهی په غږ د بکره د مبارکې سورې د اوه اتیایم او اته اتیایم آیتونو تلاوت او ورپسې یې ژباړه هم اوري.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. صدق الله العلي.
د لوی خدای په نامه چې بخونکې او مهربان دی، او په تحقیق سره چې مونږ موسی ته د تورات کتاب ورکړ او په هغه پسې مو نور پیغمبران پرله پسې راولېږل، او د مریم زوی عیسی ته مو ښکارا او څرګند دلیلونه او معجزې ورکړې، او په روح القدس سره مو د هغه تایید وکړ او قدرت مو ورکړ. دا پر تاسو څه شوي چې کله یو پیغمبر تاسو ته داسې حکمونه راوړي چې هغه ستاسو خوښ نه وي، نو تاسے قبر شروع کوے چاته به دروغ جن وایاست او څوک به وجنی او هغه بلار ډلې وویل چې زمونږ زړونه په غفلت کې نغښتې دي یعنی د اسلام آواز نه ورسیږي بلکې دوی د کفر په وجه خدای رټلې دي نو ډیر لږ کسان پکې ایمان راوړي.
د تهران رادیو ډیر خوږو او قدر منو اوریدونکو سحر مو په خیر. ګرانو دوستانو په سحرنه یو سات خبرونه کې ز عبد الماجد درانه او زما نور ملګری تاسو په خدمت کې یو. نن د اتوار ورځ یک شنبه د 1400 هجری المریز کال د چنګاښت میاشتې شلم د 1420 هجری قمری کال د زیقاده د میاشتې دیرشم او د 2021 میلادي کال د جولای 11 نیټه ده. گرانو دوستانو د خبرونه په سر کې نن هم د ایران او نړۍ ځنی مهم خبرونه دروو. ورپسې سیاسي تبصره لرو چې عنوان یې ده د عراق الحشد الشعبی ځواک او د ترهګرو په وړاندې ټاکونکي قدرت. ورپسې هم د تاریخ پان اورېدې شي بیا اسلامی اخلاق نومې لړۍ یو بل پر بل برخه او د خبرونه په ورستیو شیبو کې هم د امام محمد تقی علیہ السلام د شهادت په مناسبت ځانګړې وینا درته وړاندې کیږي. په دې هیله چې د خبرونې تر پای را سرم لوو سه یادونه کوو چې parstoday.com/ps زموږ د ویب سایټ اډرس او همداشان pashto99@yahoo.com زموږ د ایمیل پته ده. نو له یوې لنډې شاندمې ورسته بیا راګرځو. د تهران رادیو مینوالو په ایران کې د سحر و بجې شوې نو غوښ شهید د محل خبرونه ده. په سر کې د مهمو خبرونو لنډیز. د ایران د خارجه وزارت ویاند وای ایرانی زید کینو د لویدیځوالو شرمناکو ریاکاریو ته لمن وهلې ده. د کوم په ناسته کې د افغانستان پر راتلونکي حکومت کې د ټولو قومونو د ګډون په ضرورت باندې ټینګار وشو. دوه تنه بحرینی ځوانان په اسرائیلي ضد مظاهرو کې د ګډون په جرم په 3 کاله بند محکوم شول او د کاناډا د رسوایۍ په وړاندې د بشري حقوقو د مدعیانو چوپتیا هم هغه شان دوام لري. ګرانو قدرمنو اوریدونکو لکه څنګه چې خبر یې نن د زیقادی د میاشتې 13 نیټه د نړۍ د مسلمانانو د نهم معصوم امام حضرت محمد تقی علیه السلام چې په جواد الائمه مشهور دی د شهادت کلیزه ده. امام محمد تقی علیه السلام د 1095 هجری قمری کال د روژې په مبارکه میاشت کې زیږیدلی و او د خپل بزرګوار پلار امام رضا علیه السلام له شهادت وروسته د مسلمانانو د امامت او مشرۍ او لارښوونې دنده په غاړه واخیستله. د امام جواد علیه السلام د ژوند او امامت پړاو د اسلامي تمدن د غوړېدو او د اسلامي نړۍ د اعتقادي او فلسفي افکارو د دودېدو زمانه وه. موږ د تهران رادیو او ټلویزیون د ادارې په استازیتوب د نړۍ ټولو مسلمانانو په تېره بیا د پښتو رادیو ګرانو مینوالو ته د امام محمد تقی علیه السلام د شهادت تسلیت او تعزیت وایو. عزیزانو اوس هم د خبرونو تفصیل ته غوږ شئ. د ایران د خارجه وزارت ویاند بیګا د منافقینو د ترهګرې ډلګې په غونډه کې د لویدیځو سیاستوالانو شتون ته په اشاره سره څرګنده کړه د پیسو نه ماتېدونکې تندې او ایرانی ضد کینو د لویدیځوالو شرمناکې ریاکارې زیاتې کړي دي. سعید خطیبزاده په خپل ټویټر کې ولیکل په دروغ ویلو ټګې او غلا باندې د ویاړ کوونکي پومپیو په شمول د لویدیز خرج شوو سیاستوالانو ځانونه ډیر ارزان پلورلی دي او د اروپا په کوربتوب یې په هغه سرکش کې ګډون کړی چې د یوې داسې ترهګرې فرقې لخوا جوړه شوې چې یو وخت د عراق د پخوانی ډیکټاټور صدام لخوا ملاتړ کېده او لاسونه د ایرانیانو په وینو سره دي. د ویلو دا چې واشنگټن پوسټ ورځپاڼې وړمه ورځ د منافقینو د ترهګرې ډلګې په آنلاین غونډه کې د امریکې د کانګرس د ریپبلیکن او ډیموکرات دواړو ګوندونو د یو شمېر غړو د شتون خبر ورکړ. په یوې داسې غونډه کې د امریکې د کانګرس د استازو له ګوند بهر ګډون چې د ترسره کوونکو لاسونه د ایرانی ولس په وینو ککړ دي، د ایران له خلکو او جمهوري اسلامي نظام سره د واشنگټن د دښمنۍ د ژوروالي نښه ده. د ایران په سرحدونو کې سخت کورونایي محدودیتونه لګیدلې دي. د ایران د کورونا د مدیریت د ملي کمیټې د امنیتي اجتماعي او انتظامی برخې منشي وویل چې د ایران په پولو کې ډیر سخت کورونایي محدودیتونه لګول شوي دي. حسین قاسمی چې د ایران د کورنیو چارو د وزارت د سرحدي چارو لوی مدیر هم دی، پرون وویل د ایران په ټولو پولو او سرحدي لارو کې د کورونا د مخنیوي په لړ کې سخت محدودیتونه اجرا کیږي. هغه زیاته کړه له مجازو سرحدي لارو څخه تیرېدل چې په پاسپورټ سره ترسره کیږي یوازې تر وو ډلو محدود شوي دي چې که سرحد ته لاړ شي نو د پروتوکولونو په خیال ساتنې سره د اوړېدو امکان شته دی. قاسمی وویل چې د ایران د روغتیا وزارت هر میاشت د روغتیا د نړیوال سازمان د اعلان له مخې د هغو هیوادونو نومونه اعلانوي چې نیخ په نیغه یا په غیر مستقیمه توګه ورڅخه په راتګ باندې بندیز وي. په قوم کې طالبان او د افغانستان راتلونکي تر عنوان لاندې علمی غونډه کې د نوي حکومت په جوړولو کې د ټولو قومونو د مشارکت او په حکومت کې مختلفو مذهبونو ته ونډه ورکول د افغانستان د راتلونکي حکومت د بقا او بریا وار مخکې شرط وبلل شو. د ایرنا خبری آژانس په لیکنه د ایران د اسلامي کلتور او تفکر د تحقیق د علمي پلاوي غړي په دغه غونډه کې وویل د امریکایانو په وتلو سره په افغانستان کې د قدرت تشه رامنځته شوې ده او طالبانو ډیر خارونه نیولې دي او دا احتمال ډیر دی چې د امریکایانو لخوا د دوحې په مذاکراتو کې قدرت ته د طالبانو د رسولو لپاره پټې موافقې شوې وي. عبدالوهاب فراقی زیاته کړه طالبان نن سبا هغه پخوانی طالبان نه دی او د دغه ډلې ځینې غړي د نورو غړو په پوټه باورې دي چې د افغانستان سیاسي او امنیتي ستونزې له نورو قومونو سره په مذاکرې او تعامل سره حل کیږي. هغه څرګنده کړه امریکای افغانستان ته لتګ راهي سي هیڅ کله د دغه هیواد پوز په وسلو سمبل کړي او ماډرن کړي نه دی او همداشان د افغانستان ملی اردو له طالبانو سره د مقابلې توان نه لري او احساس کیږي چې دغه هیواد وروسته پیښې او بدلونونه له افغانستان له وتلو وروسته د امریکې لخوا مخکې جوړه شوې ډرامه ده. د هغه په وینا د افغانستان تقریبا 30% نفوس چې 14 میلیونه کسان کیږي پښتانه دي، په 14 میلیون کسانو سره 22% تاجک، د په 2 میلیونو سره 40% هزاره او په 4 میلیونو سره 10% ازبکان دي او د دغه ټاټوبي د شیعیانو ټول نفوس 5 میلیون تنه اټکل کیږي. د ایران نوی حکومت د دوړخیزو ملګرتیاو د پراختیا لپاره یو فرصت دی. د هندوستان خارجه وزیر د خپلې لوړې په دستورو کې د هندوستان د ګډون لپاره د ایران د منتخب ولسمشر سید ابراهیم رئیسی له بلنې په مننې سره د ایران د نوی حکومت پړاو له هندوستان سره د ملګرتیاو د پراختیا پړاو وبلل. جی شنکر د خپل هیواد وزیر اعظم نریندر مودی ته په یو پیغام کې د ایران له منتخب ولسمشر آیت الله رئیسی سره د خپل ملاقات خبره کړې او د ایران د نوي حکومت پړاو یې د دواړو هیوادونو د دوه اړخیز ملګرتیا د پراختیا لپاره یو فرصت وبلل. په عین حال کې د انډین ایکسپریس ورځپاڼې په لیکنه جی شنکر مودی ته په خپل پیغام کې د ایران له منتخب ولسمشر سره خپل ملاقات ګرم او صمیمانه وبلل ویلیکل. د لوړی په مراسمو کې د ګډون بلنه زما لپاره په دې معنی ده چې د ځانګړو او دوه اړخیزو اړیکو د ټینګښت او د ایران په نوي حکومت کې د دغه هیواد او زموږ ترمنځ د ملګرتیا لپاره یو فرصت برابر شوی دی. د ویلو دا چې د هندوستان د بهرنیو چارو وزیر 13 چهارشنبه د ایران له منتخب ولسمشر سید ابراهیم رئیسی سره ملاقات کړی و. علی خلیفہ رژیم دو تنه بحرینی ځوانان د صهیونیستي رژیم خلاف د مظاهرو کولو په وجه په 3 کاله بند محکوم کړل. سید علی المکی او سید محمد سالم دو شیعہ بحرینی ځوانان دي چې تیر کال یې په بحرین کې په هغو مظاهرو کې ګډون کړی و چې له صهیونیستي رژیم سره د اړیکو د ښه کولو خلاف تر سره شوی و. دغه دوه ځوانان په اسرائیلي ضد مظاهرو کې لګډون کولو وروسته په داسې حال کې چې په جمعات کې د ماښام لمونځ کاوه د علي خلیفه د امنیتي ځواکونو لخوا تختول شوی او ډیره موده بیخي برخلیک هم نه و معلوم. او وروسته خبر دا چې په کاناډا کې د ماشومانو د ډله ایزو قبرونو د موندل کېدو په وړاندې له بشري حقوقو د دفاع د مدعي ډیرو لوړو نړیوالو ارګانونو درنه چوپتیا خپله په یوې سترې نړیوالې موضوع بدله شوې ده. د ارنا د خبر له مخې ملګري ملتونه او د بشري حقوقو مدعي ارګانونه چې په نړۍ کې ډیرو وړو وړو پیښو ته غبرګون څرګندوي او له بشري حقوقو د دفاع ادعا کوي د کاناډا په وړاندې خوله ګنډلې ده. د خبرونو پای دا تهران دے ایران دے اسلامی جمہوریت غائق
سیاسی تبصرہ
رنوریدن کو د عراق په الانبار ولایت کې د الحشد الشعبی ولسی مبارز واک د کومندان قاسم مصلح چې په همدا ورستیو کې په سیمه کې له سعودي عربستان او اماراتو سره د اړوند رسنیو او د پردیو په ملاتړ د پالونکو زنو عراقي بهیرونو او ځواکونو په دسیسې سره په چټي تورونو تر یوې مودې پورې زندانی شه. البته د دغه چټي تورونو له معلومې دا وروسته بیرته خوشې شه. د تیرې جمعې په ورځ د یوې خبر پاڼې په خپرولو سره په الانبار ولایت کې د داعشي تکفیریانو او د هغو د جنایتکارو فعالیتونو په باب د زنو مهمو سندونو او مدرکونو ته د الحشد الشعبی ځواک د لاسرسي خبر ورکړی او ویلي دي د دغه ولسی مبارز واک په هڅو سره په عراق کې د داعشي ترهګرو یو خطرناکه دسیسه او عملیات شنډ شول. هغه دغه راز ویلي دي الحشد الشعبی ځواک د جمعې په ورځ د یو لړ دقیقو اطلاعاتو پر اساس په یو لړ پاکوونکو عملیاتو کې د داعشیانو ډېرې وسلې او تجهیزات او یو هغه گاډی چې 14 توکي پکې ځای پر ځای شوی وو کشف او ضبط کړی دی. د الحشد الشعبی مبارز ځواک د غبریالی عملیات په داسې حال کې شوی چې د ولسی ځواک په همدا وروستیو کې د خپل تاسیس د اومې کلیزې دستوري د دغه هیواد د وزیر اعظم پښتون او د عراق د پوز تر څنګ تر سره کړی او یو ځل بیا یې ترهګرو او هغو بهرنیو اربابانو ته وښودله چې د داخلي او پردیو دسیسو په وړاندې د عراق او د هغه د ولس دفاع کوونکي دي. د حشد الشعبی او د هغو د خدمت کوونکو قمندانانو پر ضد د سیمې له ځینو هیوادونو سره د اړوندو او غولیدلو رسنیو د درنو یرغلونو یو علت د دوی دغه شان او ساره بریالیتوبونه دي چې دغه ډلې په تیر وخت او اوسني پړاو کې د هغو د عیشي تکفیری ترهګرو په وړاندې چې د امریکا او د ځینو سیمه ایزو قدرتونو لخوا یې بشپړ ملاتړ کیږي ترلاسه کوي او په حقیقت کې د دوی بریالیتوبونه د دوی په ضد د دښمنۍ سببونه را ولاړوي ځکه د بریالیتوبونه ورسته بلې د غزواک داخلي موقعیت او ولسی مقام نور هم پیاوړی کوي او د عراق ولس په دې مهم پوه شوی دی چې د عراق د اوسني امنیت او آرامښت اصلي عامل د خپل هیواد ځمکنۍ بشپړتیا پر ضد د دښمنانو او د سیسو په وړاندې د غزواک شجاعت او د دوی میړنتوب او باتوری ده او همدا زایگا ده چې د امریکایانو په څیر د عراق د بهرنیو دښمنانو د دوی د داخلي دښمنانو چې د سیمې له مرتجی عرب سره اړوند دي د حملو سبب دي. قاسم مصلح په خپل دغه ورسته خبر پاڼه کې ټینګار کړی چې په لمبار ولایت کې د الحشد الشعبی ولسی مبارز واک عملیاتو په دغه سیمه کې د عیشي جنایتکارو عملا ماته کړې ده او دوی یې بیخي فلج کړي دي او د دوی راتلونکي درس عملیاتو او پلانونه شاته غورځولي دي. په راتلونکي اکتوبر میاشت کې د عراق د پارلماني انتخاباتو د ترسره کېدو د وخت پرانیز دي کېدو سره لسیاسی او پوزی پلو د عراق د دغه ولسی مبارز زواک پر ضد رسندوی او پروپاګاندیز حمله زیاتې شوې دي او هڅه کیږي چې د برېښنا د غوسېدو د بحران په څیر د دغه هیواد د داخلي بحرانونو د تور ګوته د دغه ډلې او یا د ایران د اسلامي جمهوریت په څیر د مقاومتي چورلیز د غړو په لور ونیول شي. خو نن سبا د ولسی ځواک بریالیتوبونه او عملیات په دغه هیواد کې د بلواو په موخې سره د دغه هیواد د برېښنا د بهیر د ستنو په تباه کولو کې د داعشي تکفیریانو د سیمې د ځینو قدرتونو د تالي څټو پر ضد د دغه ولسی ډلې د هرې ورځې بریالیتوبونو یو ځل بیا د عراق پر ملت روښانه کړی ده چې له درستو د سیسو او هلو ځلو سره سره دغه مبارز واک هم هغه راز د عراق د ترهګرې ضد اصلي لوبغاړي په توګه عمل کوي. د تهران رادیو مینوالو په دوام کې هم د تاریخ پاڼې ته غوږ شئ.
د تاریخ پانه ډیرو قدرمنو اوریدونکو زما فاطمی سلامونه ومني عزیزانو او سم د تاریخ یو بل پانه تاسو ته وړاندې کوم. لکه څنګه چې پوهیږئ نن د اتبار ورځ یا یک شنبه د 1400 هجری لمریز کال د چنګاښ د میاشتې شلمه نیټه ده چې د 1442 هجری قمری کال د ذوالقعده امیانی میاشتې له دیرشمې او د 2021 میلادي کال د جولای له 11 نیټې سره برابر ده. یو زر دو سوه یو ویشت کاله پخوا د 240 هجری قمری کال د ذوالقعده د میاشتې په وروستۍ ورځ د اسلام د ګران پیغمبر یو لمسی او د امامت د لړۍ نهم ځلانده ستوري حضرت امام محمد تقی علیه السلام شهید کړی شو. هغه بزرگوار د هغه بخښونکي خوی په خاطر چې د لوت په جواد مشهور شو چې د بخښونکي په معنا دی. حضرت امام جواد علیه السلام د 1095 هجری قمری کال د روژې په مبارک میاشت کې نړۍ ته سترګې رڼې کړې او د خپل پلار بزرگوار حضرت امام رضا علیه السلام له شهادت وروسته د مسلمانانو امامت او رهبری په غاړه واخیسته. حضرت امام جواد علیه السلام د امامت او ژوند پړاو د اسلامي تمدن او د اعتقادي او فلسفي لیتوګو د دودېدا او غوړېدا او اسلامي نړۍ ته د روم او یونان د لویدیځ مکتبونو د ورتلو زمانه وه. په دغه پړاو کې د امام جواد علیه السلام د معنوي مقام او علمي عظمت ته په پام سره عالمانو او پوهانو له هر پلوه د هغه بزرګوار له علم او پوهې څخه د استفادې لپاره مدینې منورې ته مخه کوله. د بیلابیلو مذهبونو له پوهانو سره د بحث او مناظرو د غونډېدا ترسره کېده د خلکو په تېره بیا د پوهانو د ښوونې او روزنې او همداراز د وخت د حاکمانو د ولسي ضد او انساني ضد سیاستونو د اشوا کېده د غونډو جوړېده د امام بزرګوار په سیاسي کلتوري او علمي فعالیتونو کې شامل وو. د حضرت امام جواد علیه السلام دغه شان فعالیتونه خلق پوهول او د عباسي لړۍ ظالمانه حکومت له خطرې سره مخامخ کاوه. هم د عمله د وخت واکمن معتصم امام جواد په داسې حال کې چې له 15 کلونو زیات عمر نه درلوده شهید کړ. د هغه بزرګوار وار مخکې شهادت د دې ټیکې خودنه کوي چې د ظلم او ستم او کړاو حکومتونو د دغه امام بزرګوار درون اندیو او اسلامي ارزښتونو او کلتور په ساتنه کې د هغه لفات نیتونو خطره محسوس کوله. د حضرت امام محمد تقی علیه السلام د شهادت په مناسبت د تسلیت په ویلو سره د هغه بزرګوار یو قول تاسو ته وړاندې کوو. هغه بزرګوار فرمایي، هغه څوک چې له پوهېدا پرته عمل کوي له دې زیات چې اصلاح وکړي فساد او تباهي رامنځته کوي. دوستانو د جولای 18 نیټه د نفوسو نړیواله ورځ نومول شوې ده. دغه ورځ د 1980 میلادي کال د جولای د 18 نیټه یادونه کوي چې په دغه ورځ د نړۍ نفوس له 15 میلیارد واوختل. کابو 40 کاله مخکې و چې ملګرو ملتو د لومړي ځل لپاره د نفوسو د کنټرولولو او د کورنۍ د منظمولو لپاره یو پروګرام وړاندې کړ. د ترلاسه شویو ټولو پرمختګونو سره سره په درسته نړۍ کې هم هغه شان څه د پاسه 500,000 ښځې د خپلو نوزیژو د زیږولو په وخت مري. ایډز ناروغۍ د ناوختې امیندوارۍ له امله مشکلات او په غیر بهداشتي شرایطو کې د سخت جنین کول په پراختیایي هیوادونو کې د ډیرو زیاتو میرمنو ژوند ګواښي. هر کال په ټوله نړۍ کې کابو 6.5 میلیونه میرمنې په ناوختې توګه امیدوار کیږي. دغه شمیرنه د نړۍ د نفوسو د تقریبا کلنۍ ودې برابر دی. په پراختیایي هیوادونو کې د 14 میلیون ځوانو میاندو څخه څه د پاسه 500,000 میرمنې په ناغوښتې توګه امیدوار کیږي. امیندوارۍ او زیږون هم هغه راز په ځوانو میاندو کې د مړینو د اصلي دلیلونو یوه برخه ده.
لا عیش اهنا من حسن الخلق، هیچ زندگی گواراتر نیست از حسن خلق.
اسلامی اخلاق. د تهران د پښتو خبرونه خو ګومینوالو په دې شیبو کې هم سیمه سره د خپل همکار
علي اصغر عابدي
د اسلامي اخلاقو نومي لړۍ له نننۍ وڅلوخته مطلب سره ستاسو په خدمت کې دی. په دغه نننۍ مطلب کې د اسلامي خپلواکۍ د اهمیت په موضوع در سره غږیږو، نو هیله ده چې د استفادې وړ مو وګرځي.
دوستانو، د اسلام په سیاسي کلتور او فرهنګ کې یو ډیره مهمه او اساسي موضوع د سیاسي خپلواکۍ ده. د لیتوګو د تضاد او توپیر په دلیل د استکباري نړۍ له هغو سیاسي نظامونو سره د سوچه محمدي اسلام د سیاسي نظام ترمنځ چې یوازې پر درستو ملتونو او حکومتونو باندې د خپلې سلطې په تپلو پسې دي، د اسلام توحیدي نظام او کلتور هر ډول سلطه منل نفی کوي او د اسلامي امت په بدن کې خپلواکي غواړي، روحیه پوکوي. د دغه شان تفکر سرچینه د قران کریم آسماني کتاب دی چې د نساء د سورې د 14 آیت په ورستي برخه کې فرمایي: خدای هیڅکله پر مؤمنانو د کفر د سلطې لپاره کومه لاره نه ده ټاکلې. پر دې اساس هر ډول سلطه منل د توحید له روح سره سمون نه خوري او په دې اساس په اسلامي ظاهر سره د حکومتونو ماهیت ته د اسلام تظاهر کوي او د الهي ارادې په خلاف نړیوال کفر ته د ذلت غاړه ایږدي او ورته تسلیمیږي. پوهیدلی سو چې دوی هیڅکله هم له اسلام او توحیدی باورونو څخه هیڅ ګټه نه ده پورته کړې او د خپل موقعیت د تثبیتولو او د خپلو ګټو د ساتلو لپاره نه یوازې د امریکا، اروپا او نړیوال سیونیزم سرغنو ته سر ټیټوي او ورسره روغبند کوي، بلکې له هغوی د پرمختللو وسلو او تیلو په اخیستو سره د یمن، سوریه، بحرین او عراق په څیر د پتمنو ملتونو په ضد جنگ ته مخه کوي او له هیڅ جنایته ډډه نه کوي.
په دوام کې د دې لپاره چې د خپلواکۍ غواړي کلتور د توحیدی اساس باندې لا زیات پوه شو، او ورسره بلد شو استاسو پام د حضرت امام علی علیہ السلام لارخونو ته چې په سوچه توحیدی لیتوګوی روح او باطن خړوب شوی وو پام جلبو چې فرمای بے شک چې خداوند متعال حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم د رسالت حق ته ورسو څو خپل بندگان د قدرت او تیریګرو شتمنو لا مظاهره لا پرستش او بندګی څخه وشغوري او د یو واحد خدای پرستش او بندګی په لور یې وکاږي او لا ظالمانه تړونونو یې وساتي او الهی عادلانه تړونونو سره یې یو ځای کړي او د تپون کې قدرت ړانده تقلید لمنلو یې لري وساتي او په بصیرت او په هدا سره د خدای منلو ته یې بولي او د سرزور او واکفلانو له دوستۍ او رهبرۍ منع کوي او د خداوند رحیم او حکیم ولایت لاندې ساتي. دوستانو پر دې اساس د سوچا محمدی اسلام په سیاسي فرهنګ کې خپلواکي غوښتنه د توحیدی نړۍ لید په ظرفونو او ژورتیا کې ریخه لري او په هیڅ ډول شرایطو کې باید ورته هیڅ ډول تر ټولو وړوکی گزار او تاوان ونه رسیږي. البته د سیاسي خپلواکۍ معنی د سیاست نړۍ له هیوادونو او حکومتونو سره د نړیوالو او سیاسي ارتباطاتو د غوڅولو په معنی نه دی، بلکې د تړونونو او موافقو په ترسره کولو سره یې مقصد په درستو سیاسي، اقتصادي، کلتوري او ټولنیزو اړخونو کې د اسلامي نړۍ د خپلواکۍ ساتل دي او هیڅکله هم باید نړۍ خوارو ته دا فرصت ورنه کړل شي چې خپل سلطه پر اسلامي ملتونو وتپي. خداوند متعال د دې لپاره په اسلامي امت کې دغه شان کړچار رامیاست نشي د ممتحنه سورې په لومړی آیات کې فرمایي ای هغو کسانو چې ایمان مو راوړې زما له دښمن او له خپل دښمن سره مینه مه کوئ، تاسو د دوی په نسبت د مینې اظهار کوئ په داسې حال کې چې دوی په هغه څه چې له حقه د تاسو لپاره راغلي کافر شوي دي او رسول الله او تاسو په هغه خداوند باندې د ایمان په خاطر چې د تاسو ټولو پروردګار دی له خارونو او خپلو ټاټوبو وباسي. که تاسو د ما او د ما د خوشحالولو په لاره کې د جهاد لپاره هجرت کړی دی نو له دوی سره د دوستۍ پیوند مه ټینګوئ، تاسو له دوی سره په پټه دوستۍ ټینګوئ په داسې حال کې چې زه په هغه څه چې پټ او یا ښکاره یې کوئ له ټولو ښه خبر یم او له تاسو هر څوک چې دغه کار کوي له سمې لارې گمراه شوی دی.
ایزانو د عظیم خدای له دغو شفافو او ښکاره لارښوونو او رونتیاو سره سره بیا هم د سطحي فکر لرونکو خاوندان لپاره ممکنه ده دا پوښتنه رامنځته سي که موږ د پردیو سلطه ومنو نو زموږ لپاره څه پیښیږي. قرآن کریم د دغه ډول پوښتنو په ځواب کې د ممتحنه سورې په دوهم مبارک آیت کې داسې فرمایي که دوی پر تاسو مسلط سي نو د تاسو دشمنان بسی او ستاسو په نسبت خپل خوله خلاصوي او بدیانو ته مخه کوي او دوی غواړي تاسو کفرت وګرځوي. پر دې اساس سیاسي خپلواکي هم له دینی او عقلي ملاتړه برخمنه ده او هم د اسلامي نړۍ اقتدار ډالۍ کولای سي. څو د نړیوالو اړیکو په معادلاتو کې نه یوازې د کمبنۍ بېوسۍ او کمزورتیا په اړه خپل سپکاوی احساس نه کړي، بلکې تل له دښمنانو سره د قدرت له دریځه چلند وکړي. په دې لړ کې د دوی الهام بخښنه د الهي بصیرت راپنځونکې خبرې دي چې د آل عمران د سورې 119 آیت کې فرمایي د دښمن د قدرت ښودلو په وړاندې هیڅکله هم سست نشئ او مخفه کیږي او غم مخوري، بشکه تاسو برلاسه یاست که چیرې تل پر خپل دینی اصول او باورونو ولاړ یاست او باندې ایمان لرئ. یو هغه مهم عامل چې خپلواکي غواړي روحیه کمزوري او کمرنګ کولای سي له شیطانی قدرتونو څخه ویره ده. د دغه شان لیدتوکې زیژن ځای او سرچینه د تیریګرو او خپل سر واکوالانو د قدرت ښودنې په وړاندې سر ټیټې ده، چې تل هڅه کوي له سیاسي، اقتصادي، کلتوري او پوځي اوزارونو څخه په استفادې سره د نړۍ پر مظلوم ملتونو او پیلو او تالی څټو حکومتونو خپله سلطه وټپي. عظیم خدای له دغه غلط او سطحي تصور سره د مقابلې لپاره د انساني قدرتونو مرکزونه د انکبوتی کوټو ته ورته بللي، او د انکبوت سورې په 121 مبارک آیت کې فرمایلی دی: د هغو کسانو په شان چې له خدای پرته یې بل څوک خپل والیان ټاکلي، د انکبوت په شان دی چې د ځان لپاره یې داسې کور خوش کړی دی په داسې حال کې چې د انکبوت خونه تر ټولو کمزورې خونه ده که پوهیدلای.
د تهران د پښتو خبرونه یې خوږ مینهوالو د دغه مطلب وخت هم دومره وو. نو له دې مخکې چې له تاسو اجازت وغواړو، باید ووایو چې زموږ د انټرنیټي سایټ درک pastoday.com/ps هم در سره نوٹ کړئ او له خپلو دوستانو او ملګرو سره یې هم شریک کړئ. تاسو زموږ په دغه انټرنیټي سایټ باندې د سیمې او نړۍ تازه خبرونه، تبصرې، راپورونه، مرکې او دغه شان نور مطلبونه لیدلی شئ. نو تر بل مطلب پورې مو په نعمن خدای سپارو. الله مو مل او ملګری. د امام جواد شهادت. خوږو دوستانو، د حضرت امام جواد علیه السلام د شهادت د کلیزې په مناسبت حامد سیماب سره د خپل خواږه ملګري
الیاس خرابی دی
ستاسو خدمت حاضر شوه څو دغه مطلب ستاسو خدمت وړاندې کړي. هیله ده تر پای را سره د ملګرتیا فرصت ولرئ.
ازمکه څومره مستریبه ده لکه چې زړه یې د امام مزار ته کیږي، تبه وا هغه وخت یې لاس و پښې لرزیږي. ازمکه په دې باید ګوهر پکې شخ سي، ډېره ناخوښه ده. اوس ازمکه څومره شرمنده ده چې یوازې 25 کلونه یې هغو میلمه و، هغه چې جواد و او وجود تقي و او پرهیزگار. ایزانو د پروگرام دوام تمو پام را غواړو.
خوګو دوستانو، حضرت امام جواد علیہ السلام د حضرت امام رضا علیہ السلام زوی دی. حضرت امام جواد علیہ السلام په مزکه د خداوند متعال نه هم حجت ته چې په 1095 هجری قمری کال کې په مدینه منوره کې وزګید او د خپل پلار بزرګوار د شهادت په وخت اتکلن وو. هغه بزرګوار د 240 قمری کال په همداسې ورځ د وخت د ظالم عباسی واکمن معتصم په حکم شهید کړای شو. مونږ هم په خپل ونډه د اسلام د ګران پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم د دغه پاک لمسی د شهادت په مناسبت تاسو ټولو مینوالو ته تسلیت وایو. خداوند متعال په قرآن کریم کې د احزاب سورې په 40 آیت کې پیغمبر اکرم خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم ته د خاتم الانبیاء لقب ورکړی دی، یعنی نبوت د حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم پر اترو سره پای ته رسیدلی. د نبوت د پای اعلان په دې معنا وو چې خلک له پیغمبر وروسته په بل رسول فکر ونه کړي او ټول یو دین یعنی اسلام ته مخه کړي. قرآن کریم هم د ټولو مسلمانانو د دینداری 44 ګرځېدلی. د خلکو د امامت او رهبری مقام هم د خدای لخوا او د پیغمبر اکرم په وسیله بیان شوی دی. د اهل سنت یو لوی محدث عبدالمالک جوینی شافعی د خدای د رسول څخه روایت کوي چې زه د پیغمبرانو سید او سردار او علی ابن ابی طالب د اوسیا او سردار او بزرگ دی. زما اوسیا لما ورسته هم هغه 12 امامان دی، په هغو کې اول علی او آخر یې هم مهدی دی. او د پیغمبر اکرم د یو صحابي جابر بن انصاری یو مشهور حدیث کې هم راغلی دی، کله د نساء سورې 95 آیت نازل شو او خلک یې له اولو الامر څخه اطاعت او پیروي ته وبلل، ما د اسلام له پیغمبر وپوښتل، یا رسول الله، مونږ خدای او د هغه پیغمبر پیژندلی دی، لازمه ده اولو الامر هم وپیژنو. د اسلام ګران پیغمبر راته وفرمایل، ای جابره، هغوی د ما جانشینان او لما وروسته امامان دي چې لومړی علی ابن ابی طالب او وروسته ورپسې په ترتیب سره حسن بن علی، حسین بن علی، علی بن حسین، محمد بن علی چې په تورات کې په باقر مشهور دی او ته به یې د بوډاتو په وخت ووینې او هر وخت چې دی ولیده نو زما سلام هم ورته ورسوه. لا محمد بن علی وروسته هم په ترتیب سره جعفر بن علی، موسی بن جعفر، علی بن موسی، محمد بن علی، علی بن محمد، حسن بن علی او له هغه وروسته به د هغه زوی وي چې د ما یعنی په محمد نامې سره به وي او زما په لقب ابوالقاسم به وي. هغه دی چې د خلکو له نظره پټیږي او په اوږد مهاله غیبت کې ژوند کوي، تر دې چې یوازې څو کسان چې کلک ایمان لري د هغه پر عقیده پاتې کیږي.
دوستانو، د نهم امام کنیت ابو جعفر او د هغه لقبونه هم تقی او جواد دی چې بې ساري تقوا او مهرباني او د بخښنې ډیره وړتیا لري. د هغه پلار بزرګوار حضرت امام رضا علیه السلام او د هغه مور بزرګوار هم خزران بیبی نومیږي. حضرت امام جواد علیه السلام د 203 قمری کال د خپل پلار بزرګوار له شهادت وروسته په داسې حال کې چې د هغه عمر مبارک له 10 کلونو زیات نه و په امامت او رهبری غوره سو. لکه څنګه چې حضرت امام جواد علیه السلام د پیغمبر اکرم صلی الله علیه وسلم لومړنی جانشین دی چې په ماشوموالي کې د امامت مسؤلیت یې په غاړه درلودلی، پر دې اساس طبیعي ده چې د دغه مطلب په اورېدو سره ستاسو په ذهن کې دا پوښتنه رامنځته سي چې هغه څرنګه په دومره کم عمر کې د امامت او د مسلمانانو د پیشوا دومره حساس او دروند مسؤلیت په غاړه اخیستلی سي. آیا ممکنه ده په دومره عمر کې یو انسان هغه حد او کمال ته ورسیږي چې د خدای د پیغمبر جانشین شي؟ او آیا په مخکنیو امتونو کې داسې څه مخینه سته؟ د دغو پوښتنو په ځواب کې باید پام ولرل سي. سمه ده چې د انسان د جسم او عقل د کمال او غوړېدا دوران د معمول په اساس یو خاص وخت او پوله لري، خو داسې څه خنډ شته چې خداوند قادر او حکیم د مصلحت لپاره دغه پړاو د خپلو ځینو خاصو بندگانو لپاره لنډ کړي او په نورو کمو کلونو کې خلاصه کړي. د بشریت په ټولنه کې له هماغه پیله تر اوسه پورې داسې کسان شته چې د هغه خاص عنایت او مهربانۍ په سیوري کې چې د خالق کائنات لخوا پر هغوی سوي دي، په ماشوموالي کې د امت د پیشوا او رهبرۍ مقام ته رسېدلي دي. لکه څنګه چې قرآن مجید هم د حضرت یحیی علیه السلام او د هغه د رسالت او په دې باب چې د ماشوموالي په دوران کې په نبوت غوره سوی دی، د مریم د سورې په 12 آیت کې فرمایي: موږ هغه ته په ماشوموالي کې د نبوت فرمان ورکړ. له بلې خوا د حضرت عیسی علیه السلام معجزه هم په هماغه ماشوموالي کې وه. هماغه ډول چې پوهیږو د یو ماشوم د خبرو کولو لپاره معمولا کابو 12 میاشتې لازم دي، خو حضرت عیسی علیه السلام د زیږیدو په هماغو لومړنیو شپو ورځو کې د خبرو لپاره ژبه وکاروله او له خپلې مور یې چې په الهي قدرت سره له واده پرته امیندواره سوې وه او نوزیږ یې زیږولی وه، او له دې عمله پرې تورونه لګېدلي او د هغې سپکاوی شوی و، دفاع وکړه. دا هم د قرآن کریم د مریم سورې له 10 تر 13 آیتونو قصه ده. حضرت امام جواد علیه السلام هم په ځوانۍ کې د اسلامي امت په رهبرۍ منصوب سو. د امام کم عمر د ډیرو خلکو او حتی د هغه وخت د ډیرو عالمانو او پوهانو لپاره د غور او د ځین لپاره د باور وړ نه و. البته دا مسله د اهل بیت علیه السلام په مینوالو کې بل شان وه. د هغوی اکثریت امامت یوه الهي چاره بلله، او د امام بزرگوار د عمر د کموالي موضوع ورته مطرح نه وه. نو ځکه د تاریخي نقلونو په اساس د حضرت امام رضا علیه السلام له شهادت وروسته یوه ډله هغوی ګیر چاپیر غونډ سو، سو د هغه بزرگوار د جانشینۍ موضوع وسپړي. یونس بن عبدالرحمن چې د امام رضا علیه السلام یو باوري کس و، وویل: تر څو چې دغه بچی یعنی امام جواد لوی سي باید څه وکړو؟ په دغه وخت د ریان بن سلط په نامه د امام بزرگوار یو بل ملګری له خپل ځایه پورته سو او اعتراض یې وکړ چې د امام جواد علیه السلام امامت د خدای لخوا دی، او کله چې دا سیوی نو یو ورځنی نوزیږي هم د شیخ په معنا دی، او که د خدای لخوا نوی حتی که زر کلن عمر یې هم کړی وي د نورو خلکو په شان دی.
خوږو دوستانو، د اسلام سپیڅلی دین د مونږ انسانانو لپاره له نورو سره د ارتباط د ټینګولو په باب ډېرې سپارښتنې کړې دي، او د یو ښه ملګري ځانګړنې یې بیان کړې دي. اسلام سپارښتنه کوي چې له دیندارو انسانانو سره دوستي وکړو، یعنی له هغه کسانو سره چې اخلاقی دینی او الهی ژمنه لري، ځکه چې هغه کسان چې له خداوند متعال سره ژمنه نه لري له خپل ملګری سره هم ژمنه نه لري، او هغه کسان چې د خداوند متعال د حکمونو او فرامینو اجرا ته پابند نه وي د خپل ملګری په نسبت به هم پابند نه وي. د متدینو او متقی انسانانو لیدل موږ ته خدای تعالی را یادوي، او موږ له هغو سره په کېنستلو سره زیات خدای یادوو. دغه کسان د هغه خالصانه او سوچه ارتباط په دلیل چې له خپل حقیقي محبوب سره یې لري، یعنی خپل خداوند متعال او ائمه اطهار علیهم السلام سره، د خدای تعالی عاشقان دي، او دغه لیوالتیا او عشق د هغو په ټولو کړنو او کردار کې په روښانه توګه لیدل کیږي. له دغه شان کسانو سره ناسته پاسته او مصاحبت انسان معنوي چارو ته هڅوي، په دې ډول چې انسان په هر حال کې د خدای تعالی ذکر کوي، او په دې ډول چې له شیطان او شیطانی کارونو واټن اخلي. له همدې عمله حضرت امام جواد علیه السلام له خو دوستانو سره د کتنې سپارښتنه کوي او فرمایي، له ورونو او خو دوستانو سره کتنه او ملاقات د زړه د صفا او نورانیت سبب کیږي، او د عقل او پوهې د غوړېدا سبب شي، که څه هم د لنډې مودې لپاره وي.
ایزانو د شملګری بل ځانګرنه عاقل والی دی. د اسلام په تربیتي مکتب کې عقلمند دوست دومره ارزښت لري چې د انسان د خوشبختۍ او کامیابۍ سبب بلل سوی دی. څوک چې عقلمند دوست لري نو په ژوند کې له ستر نعمته برخمن دی، او باید د دغه نعمت په قدر پوه سي، او د داسې لایق ملګری له وجوده ښه استفاده وکړي. عقلمند ملګری د آرامښت، امنیت او روحي تندوالی سبب کیږي، ځکه چې له عقلمند سره ناسته پاسته د هغه له عقل ګټه پورته کول دی. عقلمند دوست د ژوند د دردونو د درمل او د اجتماعي ستونزو لیرې کوونکی دی. هغه د ژوند په اساس او خطرناکو مرحلو کې د خپل دوست ښه خدمت کولای سي، او په خپل عقل سره هغه له غورځېدو او بدبختۍ څخه ژغورلی سي. په همدې وجه د شیعیانو نه هم امام حضرت جواد علیه السلام په دې لړ کې فرمایي، په هر انسان کې دغه درې ځانګړنې وي له خپل کاره نه پښیمانه کیږي: لومړی بیړه نه کول، دوهم مشورت کول، او دریم په خدای توکل هغه وخت چې د کوم کار د ترسره کولو فیصله کوي.
خوږو دوستانو، د ښه ملګري انتخاب په دنیا او آخرت کې د خوشبختۍ او نیکمرغۍ سبب کیږي. د ښه ملګري انتخاب د ژوند په بیلابیلو ډګرونو کې د انسان په بریالیتوب کې اساسي رول لوبوي، او دغه انتخاب ته بې پامي یا کم پامي د هلاکت او بدبختۍ سبب کیږي. په هماغه اندازه چې نیک او صالح دوستان د ژوند حقیقي ایډیالونو ته په رسیدا کې مرسته کوي، ناسم دوستان هم انسان له بریالیتوبه لرې کوي، او د هغه د هلاکت او تباهۍ زمینه برابروي. حضرت امام محمد تقی علیه السلام په خپل سیرت کې له حیاتي تعلیماتو په الهام اخیستلو سره فرمایي، له بدو انسانانو سره له دوستۍ او رفاقت سخت ډډه وکړئ، ځکه چې شرغواړي انسان د نیام وتلې تورې په شان دی چې ښکلی ظاهر خو بد اثار لري. امام جواد علیه السلام په خپل مبارک کلام کې جوتوي چې مسلمان او مؤمن وګړي باید له نالایق او غیر شایسته وګړو سره له ناستې پاستې او تعامل په جدي توګه اجتناب او ډډه وکړي، ځکه چې له دغه ډول کسانو سره معاشرت او ناسته پاسته په انسان کې د اخلاقي رضایلو تخم شیندي، او د زړه د سختۍ دا سبب کیږي، او ممکنه ده انسان له الهي عذاب او غصې سره مخامخ کړي.
دوستانو، په هر کار کې د منځ لارې غوره کول ضروري او ښه دی، حتی په دوستۍ او مینې. په دوستۍ او دښمنۍ کې افراط د پښیمانۍ سبب ګرځېدای سي. کله دو ملګری د یو بل شخصي ژوند او پټو کارونو او رازونو او اخلاقي ځانګرنو تر دې حده خبر سي چې که یو ورځ د هغه دوستۍ خراب سي نو نه جبرانېدونکي تاوانونه ورته رسېدای سي. له وګړو سره په دښمنۍ کې هم باید افراط ونه سي، چې که یوه ورځ دښمنیانې په دوستۍ بدل سي نو د تېر وخت له غیر شایسته کلچار شرمنده نه سي او د بیا دوستۍ خنډ نه وګرځي.
دوستانو د حضرت امام محمد تقی علیہ السلام د شهادت د کلیزی په مناسبت یو ځل بیا د تسلیت په ویلو سره لتا سو هم اجازه غواړم.
خدای مو مل او مل کرے.
د تهران رادیو مینوالو په همدې سره زموږ د یو سات خبرونه هم پای ته رسی، خو که تاسو د انټرنیټ اسانتیا ولرئ نو په هر ځای کې او هر وخت زموږ ژوندې خبرونه د تیرو خبرونو آرشیو او نور غږیز او لیکلي خبرونه سیاسي تبصرې مرکې او داسې نور پروګرامونه اوریدلې او لوستلی شئ چې اډرس یې دی parstoday.com/ps. نو تر بل خبرونې خپل کوربه عبدالمجید دورانی ته اجازه ورکړئ. د خدای پامان.